که تحصیلاتتان خلاص شوه یا بسیار زود سرتان زیر بالتان شد؟
زرغونه جانې ډېره زیاته مننه کوم د خپرونې له سپارلو نه. د هر انسان په پلان کې لکه څنګه چې د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل، هر انسان یو پلان لري، نو ما به هم خامخا یو پلان درلوده. په هر صورت دغه خپرونه په رښتیا سره ډېره په زړه پورې ده، په دې خاطر چې له ځوانانو او د ټولنې له نورو خلکو نه هغه ډول پوښتنې کېږي چې د دوی هغه دا البته موږ له اورېدونکو نه په مسیجونو پیغامونو کې هم ترلاسه کړي دي چې د دوی هغه د ژوند هغه یوه خصوصي برخه راخلي او اورېدونکو ته یې ښایسته برخه د ژوند ده. قدرمنو اورېدونکو، یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره له شاعر دیدار اپریدی سره چې د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د غوره شعرونو دوه ټولګي چاپ کړي دي مرکه واوري.
اولنې کتاب په چینه خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبي نیټ نه کم نشر کېدل وخت په وخت کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکو.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي په 2015 کال کې درنو جګړو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت له خنډ سره مخامخ کړی و. قدر منوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د المارا په نوم د طالبانو نوی فعال شوی اپلیکیشن لری کړی دی. پرون د اروپای ټولنې د پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول، او سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښېنستلو جواز یې ځنډولی دی. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو نوې امریکایي قمندان وایي په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. جنرال نیکلسن رويټرز خبري اژانس ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتې درنې مرګ ژوبلې. د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ سوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی، او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکای جنرال ویلی یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوي روزل سوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړوه چې دی هم موږ په خپلو هغو طرحو کې چې د افغان اردو او پولیس د ودې او د دوی د مسلکي وړتیاو د زیاتېدو لپاره مو لرلې شاته پرېښودو. د نوموړې په وینا کله چې د ناټو مشران له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي، باید د افغان ځواکونو د درنه مرګ ژوبله په نظر کې ولري. بلخوا پرون ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل ناټو د امریکا متحده ایالات ګډ کار کوي چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزل سي څو په دې هیواد کې طالب وسلوال په شا کړي. ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې پر دې موضوع به د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په بهیر کې لا ډېر بحث وسي. ګوګل انټرنیټي شرکت له خپل آنلاین سټور څخه د المارا په نوم د طالبانو نوی فعال کړی اپلیکیشن لری کړی دی. طالبان چې په ټولنیزو او آنلاین رسنیو کې د خپل حضور د پراختیا لپاره هڅې کوي، د جمعې په ورځ د اپلیکیشن چې په ټلیفونونو یا سمارټ فون کې شکته کېدلی سو فعال کړی وو، خو یو ورځ وروسته له ګوګل سټور څخه لری کړی سو. ګوګل د دې اپلیکیشن لری کول تایید کړی دی. خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون د اروپای ټولنې د لانچمن پلان له مخې د افغانانو په شمول لومړی جوپا کډوال د یونان له ټاپوګانو بیرته ترکیې ته واستول سول. ویل کېږي چې د بشري حقونو د اندېښنو او هغو انتقادونو سربیره چې وایي اروپای ټولنه کډوال ته شا کوي، تر 200 زیات کډوال له یونان څخه ترکیې ته په کښتۍ کې استول سوي دي. په هغو کډوالو کې چې له یونان څخه ترکیې ته بیرته ستانه کړی سوي دي 130 پاکستانیان، 240 افغانان، لس ایرانیان او د ځینو نور هیوادونو اتباع شامل دي. ازادي سعودي عربستان اعلان کړی چې د دې هیواد په فضا کې د ایران د مهر هوایي شرکت د الوتنو او په بیړنۍ حالاتو کې د سعودي په قلمرو کې د هغو د کښته کېدو جواز ځنډولی دی. د سعودي د ملکي هوایي چلند عمومي ادارې پرون وویل چې د مهر هوایي شرکت د سعودي د مسؤلیت له مقرراتو څو ځلې سرغړونې کړي او ځکه یې د فعالیت جواز ځنډول سوی دی. نوموړې ادارې ویلي چې د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروري و. تهران د دې اقدام په وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. په تېرو جنوري میاشت کې وروسته له دې چې د ایران حکومت په تهران کې د سعودي سفارت بند کړ، د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې سوې او ریاض په غبرګون کې له ایران څخه د هیواد ته شاوخوا یو نیم سل مستقیمې الوتنې چې زرګونه ایراني حاجیان یې لېږدول بندې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم متحد دی. نوموړی د څرګندونې پرون د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې.
We are marking the 67th anniversary of the
NATO. دوی موږ د ناتو د پوځي تړونو وشپېتمه کلیزه لمانځو او ناتو به موږ د ډلې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما ویل چې دا سټولټنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناتو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپای ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. اوباما او سټولټنبرګ ویل ناتو کولای شي چې لیبیا سره مرسته وکړي چې د داعش وسلوال وځپي، همدارنګه په عراق، اردن او نورو ځایونو کې د سرتیرو په روزلو د سختریزو ډلو سره مبارزه کې مهم رول لوبولای شي. سټولټنبرګ ویل د ناتو پوځي تړون پر دې غور کوي چې د لیبیا په شمول په سیمه کې هغو هیوادونو سره چې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري د ثبات په ټینګښت کې مرسته او ملاتړ وکړي. نوموړي په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل یو پرمختګ په توګه یاد کړه او زیاته کړه چې ناتو د مرستې برابرولو ته چمتو ده. او وروسته خبر دا چې پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارۍ په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیئت شارګوټي ته چې د داعش د سختریزي ډلې په ولکه کې ننوتې دي. په سیمه کې یو شمېر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیئت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو پر ضد په تصفیوي عملیاتو بوختي او د دې شارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې شارګوټي په زرګونو اوسیدونکو د سختې جګړې له کبله خپل کورونه تښتیدلې دي. راپورونه وایي پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې شار یو شمیر ځایي کورنۍ په لاري کې نشته کمته انتقال کړه. په سلګونه نور ملکی خلک له شاره پلي وتلې دي، خو امنیتي ځواکونو اټکل کړی چې تر 40 زیات ملکی خلک له هم د جګړې په منځ کې ایثار پاتې دي. دا تر دې دمه خبرونه
زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو لاغه مخکې په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي قومندان ویلې په 2015 میلادي کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت لخند او ځان سره مخامخ کړ. جان نیکلسن په افغانستان کې ل ټاکل کېدو په راورسته موده کې په خپل لومړی مرکه کې پرون رويټر خبري اژانس ته وویل د مهال د ناتو هغه هڅې چې غوړي په افغانستان کې پر ځان ډاډه امنیتي ځواک وروزي ل ټاکلي مهالويش څخه ورسته پاتې دی. اجمل اند او په دې اړه تفصيل.
په افغانستان کې د 2015 میلادي کال د سخت جګړو اغیز او د دښمن د بڼې بدلیدل په دې هیواد کې د نوي امریکایي قومندان لخوا د وضعیت د لومړنۍ ارزونې مهمه برخه جوړوي. جنرال نیکلسن رويټرز خبري اژانس ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته وخت درنې مرګ شوبلې د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالويش لستون زسر مخ کړي او ناتو باید په دې برخه کې پر خپل ارزونو بیا غور وکړي. د امریکایي جنرال چې نوې په افغانستان کې کار پیل کړی د رويټرز خبري اژانس ته په یوې مرکه کې ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې دا خوې زیړه کول او نوې روزل شوی کسان غواړي، بلکې دا هم یو حقیقت دی چې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه، چې دې هم ناتو په خپل حق تر هو کې چې د افغان اردو او پولیسو د ودی او د دوی د مسلکي وړتیا او د زیاتېدو لپاره یې لرلې شاته پرې خو ده. د رويټرز خبري اژانس وايي جنرال نیکلسن د خپل هغه نوي ورسنۍ ارزونه په دریمه برخه کې دی چې نوموړی به د جون په میاشت کې په واشنگټن کې نتایج وړاندې کړي. د ریپورت په وینا دا بل هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې جنرال مکرستل په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو سپارښتنه وکړه او سره د امریکایي سرتیرو شمیر په دې هواد کې سل ضرورت ورسیده مهم ارزونه وي. جنرال نیکلسن په دې مرکه کې ویلي په 2015 کال کې په جګړو کې 15,000 افغان سرتیري وژل شوی او تر 14,000 زیات نور ټپیان شوی دي چې د مرکشوب له د ناتو د روزنې او ملاتړ ماموریت اغیزمن کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان د لغمان په ګمبيري دښته کې د افغانستان د ملي اردو د روزنې یو کم ته لا سفر روسته ول دومره درانه تلفات د هر ډول پوز لپاره لوی سیان دی او بیا افغان اردو چې ځوان او لا هم د ودی په حال کې ده. د نوموړې پوینات افغانستان اردو ماته نه ده خو کله چې د ناتو مشان له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه کوي باید د دوی د درنه مرګ ژوبلا په نظر کې ونیسي. جنرال نیکلسن وایي څو نور کلونه په کار دي چې د افغانستان نوې پالوت راغلي هوایي ځواک پراخه او خوروزل شي. نوموړي ویل په دې برخه کې هم سخت جګړې د ناتو د روزنې پر هڅو اغیز وکړ او زیاته کړه هغه پیلوټان چې موګي روسو مستقیم جګړې ته سیو د جګړې چټکتیا د روزنې د چټکتیا په مقایسه زیاته ده. جنرال نیکلسن ویلي تر هغه چې افغان هوایي ځواک په بشپړه توګه فعالېږي افغانان له زیاتیدونکو خطر سره مخ دي. بلخوا ولسمشر بارک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناتو له عمومي منشي یان سلتنبرګ سره کتلې دی او د افغانستان په اړه ویلي چې دواړو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. په دې غږیدل چې څنګه کولای شي افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټک کړي. ولسمشر بارک اوباما پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ چې په دې موضوع به په وارسا کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې په جولای میاشت کې جوړیږي لا ډیر بحث وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزیر وایي نړیواله ټولنه باید د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. اکلیل حکیمی په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت دا غوښتنه د څارنې او همغږۍ د بورډ په پرونی غونډه کې هم مطرح کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بروکسل او ورسال غونډو مخکې به د نړیواله ټولنې د ډېرې پاملرنې د جلبولو هڅې تیزی کړي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغانستان په دې ناسته کې د نړیواله ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلی حکیمی وایي چې د نړیواله ټولنې د ژمنو بیا تازه کېدو د غوښتنه د بروکسل او ورسال غونډو مخکې ځکه کېږي چې په دغو جوړیدونکو غونډو کې نړیواله ټولنه بیا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه
دی.
وایي له خپلو ملګرو مو غوښتنه دا ده چې باید لنډمهاله ژمنې نه وي، لږ تر لږه باید 15 کلن ژمنې ولرو، او بل دا چې د ژمنو او مرستو اندازه نږدې او یا د هغو ژمنو په شان وي چې 15 کاله مخکې له افغانستان سره کېدلی، او زموږ انتظار هم دا ده چې په دې اندازه وي. له دې وړاندې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې له افغانستان سره ژمنه شوې چې د امنیتي سکتور د پیاوړتیا لپاره به هر کال افغان حکومت سره 1.4 میلیارد ډالر مرسته کوي. په همدې کال د ټوکیو په اقتصادي غونډه کې هم ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو څخه د ملاتړ لپاره به هر کال له دغه هیواد سره 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. اوس افغان چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې د څارنې او مغږی د بورډ په ګډه غونډه کې د برخه اخیستونکو هیوادونو څخه دا ژمنه ترلاسه کړه چې د بروکسل غونډې تر جوړېدو به د هیوادونو د افغانستان لپاره د ملي پراختیا ستراتیژي بشپړوي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د مئی او لاغې 2 میاشتې وروسته بیا د جولای په میاشت کې د افغانستان سره د ژمنو لپاره د ورسا غونډه ترسره شي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي چې هڅه به وکړي تر څو نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره وهڅوي.
Now the challenge facing Afghanistan at the moment is not a challenge to show
دوی وايي افغانستان ډیر ستونزې لري، یوازې د مالی مرستو اخیستل دغه هیواد ستونزې نه ده، بلکې ډیر اړینه ده چې ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د کار نتیجه داسې وي چې دا غوي قناعت هم حاصل وي او وایي چې په افغانستان کې کار نتیجه ورکوي. موږ د نړیوال ټولنې د استازي په هیڅ هڅه کوو چې تمیلونکي هیوادونه راضي کړو چې افغانستان سره لږ تر لږه تر 4 نورو کلونو پورې مرسته وکړي.
افغانستان must be supported for another 4 years.
په کابل کې د روپی ټولنې سفیر مایکل میلبن بیا په ډاډ سره وایي چې نړیواله ټولنه به افغانستان سره خپل مرستو ته پام دی ډول دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل او ورسا جوړیدونکو غونډې له دې وړاندې هم مهم یادې شوې او ټاکل شوې چې په دغه غونډو کې د ناتو د سازمان غړي او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نوې مرستې اعلان کړي.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز پرسنې یو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه اسمت څاروان وړاندې کوي.
یو کال وزی خوله هم د فرخوندی د وژلو دوسیه نه ده بشپړه شوې. دا خبره فارن پالیسی خبرونه په ورستی غنه کې کړې ده. فارن پالیسی لیکلي چې د فرخوندی په اړه د عدالت نه تحقق د ټولو افغان شزو په وړاندې چې د تشدد قربانیان دي د بی عدالتۍ معنی لري. فارن پالیسی د فرخوندی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي د توضیح کولو ترڅنګ ویلي په پیل کې هیله و چې د فرخوندی په قضیه کې ټول شامل کسان به د عدالت منګول تسپارل کیشی، خو دا هیله هغه وخت مړاوې شوه چې محکمې ډېر متهمان وبخل او له 9 تنو څخه یوازې 12 تنه محکوم کړل. حال دا چې توقع وه هغه ملا به په اعدام محکومیږي چې خلک یې د فرخوندی وژلو ته هڅولي ول. او ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو له لورې د آیفون ټیلیفون له لارې د خپلو تبلیغاتو په خاطر د یوه اپ د جوړېدو او بندېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په مهال له تلویزیون، عکس او انټرنیټ سره کلک مخالفت کوو، اوس د خپلو تبلیغاتو لپاره ویډیوګانې جوړوي او د دغو ویډیوګانو د خپرولو لپاره یې په وروستیو کې د سمارټ فون لپاره یو اپ جوړ کړی و. خو ګارډین ورځپاڼه وایي چې ممکن طالبانو دا اپ د اسلامي دولت له وسلوالي سختریزې ډلې یا داعش سره د سیالۍ لپاره جوړ کړی وي. ګارډین په عین حال کې لیکلي دي چې د طالبانو دا اپ وروسته له دې ګوګل ویبپاڼې له خپل پلی لست لرې کړ چې په امریکا کې ډېره سایټ انټل ګروپ د دغه اپ په اړه راپور ورکړ.
ازادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار زبیح الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوړبی لاندې کایت که وخت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوړبی.
د هرات د والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوی وو ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغه لرغونو آثارو کې 3000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوخي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. هرات د والی په وینا قاچاخوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي اثر له هیواده بهر ولیکدوي خو ونه توانیدل. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره د هرات په موزیم کې نشته او د دغه اثر او اته قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همدارس د فرهنګي مسولانو په خبره ټاکل شوې چې دغه اثر د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دی وی چې په دغه اثر کې داسې اثر هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیرونه د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغه لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوی دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو موین مشغان مصطفی، د عام روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپاڼو متن باید د هیواد پر رسمي ژبه واضح ولیکل شي او د خارجي ژبه لکارولو پکې ډډه وشي. همدارز اغلی مشغان مصطفی د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا لپاره د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یو تګلارې جوړ کړي. هغه اندښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالی او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندی شاعران دې راخوشي کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته دې د اتابیک د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درش پته کلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2008 کال کې په 14 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شنواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې پورې د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنه ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د څېړنیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره مخ مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ورسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سنځو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمون وایي د دې جشن نه موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سنځو مخنیوي دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مترې ده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. د خمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي غاڼه باندې خسته او لوړ شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیل څنګه جوړ کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او د راد میرویس خان يم، پښتنا لور د افغان يم، پښتنا لور د افغان
زالت بازارو دا دل تکي مریا نسي، زالت بازارو دا دل تکي مریا نسي، زالت بازارو دا دل تکي مریا نسي، زالت بازارو دا دل تکي مریا نسي.
د نوي کال په لمړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څېړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه در کوم. خرداش صاحب، د نوروز په اول ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او خپله مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی؟ څونه اغیزمن بولې؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمون کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادی د فرهنګي پروګرامونو په چوکات کې رادیوي مجله یا مجلې فرهنګي آزادی په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی وکړاست.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت به لدی چې د خپل هیواد د اتباو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنی د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینینه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګنل سم، او اله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشټوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو پراتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ول غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې ورستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډیره زیاته توجه شوې ده. خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډیر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار یې چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غزنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سړی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سش کال توجه شوی و د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر شوی و، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په جواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغه چې تاسو اشاره وکړه د بودیجی مشکلات دي، نور مشکلاتونو او امنیتی مشکلات او نورو مشکلاتونو سته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی و سو وری چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي، د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخه کې.
خرده صاحب، په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو، او نقدي مکافات هم ورسره وو، او البته د نوروز په مناسبت یو حالت یو بلنم وو یو ملمستیام وو ډیر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ډیر قدر وشو او دا کار زهم امید کوم کې بیا هم تکرار سی بیا هم تکرار سی
ډیره زیاته مننه تاسو ته بیا هم مبارکي او د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته مبارکي
ډیر مننه تاسو نه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د کیسو کرکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیاب ولای د کیسې نثر د کیسې تلوسه او د کیسې سکخته وډنه د یو کیسې په منلو کې نقش لري علاوه لدی په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي وګمې رشید ته بغوښ شو او و به ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي
د زرین ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږیدل دی به پوه شو چې څه سره وایي د ژویو ژبه څنګه زده کړه راځئ کیسه یې واورو دغه پاچا د یو وخت یو لزان ډیره وړوکه بډای راغله لبډای سره ټوکرای و او په ټوکرای کې مارماهی و بډای پاچا ته وویل کدی دا کب کباب کړ او ودی خور د زمکه په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزی د ټولو ژویو په جبه به پوشي پاچا ډیر خوشاله شو بډای ته د مارماهی د راوړلو په وجه خډیر انعام ورکړ او خپل نو کرتې سمدستی د کپ د کباب کولو وویل نو کرچی ټوکرې اوچا تکړه او د پخلنځي خواته روان شو پاچا اواز ور باندې وکړ ګوره په هیڅ وجبه د دې کپ د غوښه مزان نه خپل ځکه نه به په بل ځکه ټوله به ماته راوړي او کدی غاړه وغړه ولا غاړه دی غوڅوم نو کرچی جورج نو میده د پاچا خبرې ته فکر یوړ زکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه ومنه کړی جوړ چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرې څخه یې کپ را واخیست حیرانی یو په دوه شوه د داسې کپ په خوا نه ولیدلی د مار غوندې شی و دا به نو له څنګه اشپز وي چې خواړه دي پخوي او مزه دي نه ګوري جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه چې ګوله یې څنګه لستوني تیره شوه په پخلنځي کې یو بوګنیدلې आवाज واورید چې ویلې یو څه ماته هم راکړه یو څه ماته هم راکړه جوړ چا خواستر یو غړولې په پخلنځي کې لې یو نیم غماشي پرته هیڅ نه لید شی باندې ما پاس لکوڅې څخه چیغنده आवाजونه راغله چې پښتنه یې کوله تاسو چیرې ځئ او په جواب کې ورته نور आवाजونه ویل د ژوندګړي وربوشوته د ژوندګړي وربوشوته جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل دا بته وی چې په خپل منځ کې سره غږیدلې جورج پوښو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کپ ګولې خپل کار کړی دی په بیړه یو بل ګوله هم وکړه او خوړې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړی له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل دواړه په سیل ووتل دوی په یو تکشنه راغیانه کې روان وو د پاچا آس مخیته او د جورج ورپسې دغه وخت د جورج آس په خنیولې شو وشنید او په خپل ژبه د پاچا آس ته وویل وروره زړه می غواړي منډي وهم زړه می غواړي والوزم ډیر تازه یم د پاچا آس ورته وویل ازما په زړه باندې هم مستی اوري زړه می غواړي ټوپونه وهم خو په تا بوډا پاچا باندې وېریږم چې لزینه به خطا شي ټوک ټوک وشي د جورج آس په جواب کې ورته وویل څغه مې کوي مکه و چې ومري د دې ځای به یو ځوان ته پاتې شي د خپل آس دی خبرې جوش ته خنده ورسته خو ځانې قابو کړ او یوازې شونډي و موسېدلې پاچا چې د مار ماهی غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جوړ ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکي و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ: په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شو. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې ورچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه: د خدای پرده په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې: موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل: که څه مشکل در پېښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته در شو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل: کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپ رسیدو. جورج ورته وویل: کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو راحس کړ. جورج ته یې وویل: که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل: ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل: د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل: د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړی ورشي، موږ به دی په خپل بیړۍ کې ورسو، ځکه تا را سره ډیر ښه وکړل. خو پام دی وی چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه، دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیا د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې ورې دي. ته به لاړ شې، دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته، په زړه کې ورتېر شول، کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلرې راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګټ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما 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 یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلرې وشمیرلې او جورج ته یې وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رڼې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شیبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته، بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړنی په سرونو و، داسې چې د هیڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوی پسینو کی بندی وی ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم انجلۍ ته به لاس نیسی. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشې د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته وی ویل، را پاڅه، د میز چار چاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو انجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاویده. غوماشی ورته وویل، دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، همدا ده، مه تیریږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼا یې خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل، ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دې په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دې د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې د حال ولید د زلمیتوب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندی کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومانه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدی په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما ریډیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعری مېری مینه کوله، ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوه، ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل هم راغلو، ما دیدار ادبي نیټ چلول او دی په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شان خورې څنګه کتاب دی اولنې همې چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو او دا غی نه پس زما کوشش وو چې دویم کتاب هم چاپ کړم. هغه لالونه ملغلرې هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې دریم کتاب روان کړی سپرلې خیالونه، نو انشاءالله دا به هم ډېر زر نږدې ورځو کې چاپ کړي که خیر وي.
تاسو ویلې چې ستاسو د کتابونو د درې واړه کتابونه چاپ شوي دي، د بازار کې تود هرکلی شوی، مینوال خوښ کړي دي. د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپېږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کومو شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغې راواخ لیغینا کتاب جوړ کې بازار ته وړاندې کی. نو ستا په دې انتخابونو کې ځنګړتیا څه ده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنې کتاب کو چې نه خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخا کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیاتر زنانو کوشش میکړه چې یار زنانو ته پکې هم موقع ورکو او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 سیدی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دی تم نه دی کتل چیر دا ظلمه دی یا آر سو دی بچی دا هر چا خغ ظلم ته پلاس راغلی مسو غم بکی راټول کړي دی راغون کړي دی
تاسو ولې دی کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو آیا د زنانو شاعرانو نوم تاسو ته د کتاب د هرکلی په اړه یا د کتاب په اړه داسې مشورې درغلی یا داسې ریسپانس درغلی سه فیډبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاري وساتل شي
بالکل جی هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلری هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړل خخ کلامونه پکې
دیدار صاحب تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینهوالو ته او یاستا د شعر مینهوالو ته وړاندې کړئ
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو او یا دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه نو خپل مې صدغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کم مخکې به همدغه د انتخابونو سلسله جاري وي خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېده یا موږ څه وکړل بیا به انشاء
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتې نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثر شوی که نه دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي دغه انتخابونو کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثر شوی څه وجه ده
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وایي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک شعر لیکي بس هغه زما د انتخاب شعر دی هغه زما د خوښې شعر دی
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات دي د دې څه وجه ده یا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزلې
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم دا خو تاسو ته هم پته وي او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښوم نو بس دغه وجه ده
نو که په دې اخره کې راته د خپل داسې یو غزل چې لنډ بهر وي هغه راته واورئ نو
دغه غزل دی چې بس ځواني ده کنه یاره بس ځواني ده کنه یاره دا خاني ده کنه یاره دا چې ورکې مسافر یم غریبي ده کنه یاره او ستا خوږې خوږې خبرې ستا خوږې خوږې خبرې موسیقي ده کنه یاره ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعري ده کنه یاره او راضي هر څنګه وختونه راضي هر څنګه وختونه زندگی ده کنه یاره بې له تانه زندگی می تاوانی ده کنه یاره دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی ده کنه یار
آزادی رادیوی مجلا ل آزادی رادیو څخه اوري
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې وګدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته سرخوګای پیښ کړی دا وګده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري زموږ هیواد په تاریخ مالخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلې د چپټر ورکې هم د لرغونپوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي ډیری استادان چې سیم ته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډیر لرغونتوبه څاڅي نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي ډیر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نګدي اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایي مخکې روان وي داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي د پلار او نیکه لاره خوشي کړي بیړۍ کول کتې کول په خوله او پزه دواړو نسوار کول لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاته کېدل مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي او بل کار یې نه وي ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي ار څه مخ به تورو
کائنات ځوانه شاعره ده نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او د نظمونه هم لیکي کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی ایله ده چې خوښ مو شي
اوس هغه نه یم چې مخ کې اومه اوس هغه نه یم چې مخ کې اومه اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم اوس هغه نه یم چې مخ کې اومه هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله ما په هنداره کې تصویر نه غوښته ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته اوس هغه نه یم چې مخ کې اومه اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم اوس په تصویر کې زندګي نه کوم اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم اوس هغه نه یم چې مخ کې اومه اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده اوس په هر څه کې رڼاګانې وي
زما دسړه د گل بدن گلابا دستر کو تورا د وطن گلابا دستر کو تورا د وطن گلابا دور پلونو د گلشن گلابا د جهان کلی دل کے شاد نظر یارا دستر کو تو رات سڑسا یارا پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ گر یارا دستر کو تو رات سڑسا یارا پخندا سے یا پخندا سے درنگ نور دبن تو تی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا دسہرا رنگ دس پرلی جانانا پجن میانا لے بنی جانانا دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا دستر کو تو رد زلسا یارا پخنداو سے سما تزڑ دبن بلبلا نغم گر یارا سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا دستر کوتورا د زړه سر یارا پخندا اوسه یا پخندا اوسه